سلامونه احمد شیبریم تاسو ته راډیو د دې سات خبرونه کابل نن سیشنبه د دوهید بهیر د وی غونډې کوربه وو. په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په مشه جوړه شوې وه د خصوصي سکتور پر موضوع خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې له مخې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د جنو وزارتونو او د افغانستان بانک پر استازو سربیره د یوناما استازي د ملګرو ملتونو نورو اړوندو بنسټونو او نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازیو سفیرانو ډیپلوماتانو او یو شمېر کارپوهانو په حضوري او آنلاین بڼه ګډون کړی وو. که څه هم د دې غونډې جزئیات نه دي شریک شوي، خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې غونډه په دوو برخو کې ترسره شوې. لومړۍ برخه پر ودې او شمولیت او دویمه برخه پر همغږۍ او روڼتیا متمرکز وه. د دوهی بهیر د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په نوښت پیل شو او هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول دي. د دې بهیر په دوو مخکنیو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ښځو حقوقو او بشري مرستو وضعیت ارزول شوی و. د شفافیت نړیوال سازمان تیر کال په نړۍ کې د فساد په اړه د خپلو موندنو په راپور کې چې د سیشن بی پورز خبر کړ، افغانستان د نړۍ د 102 هیوادونو په ډله کې په 102 ځای کې راوسته. د شفافیت نړیوال سازمان په شاخص کې ترکمنستان له افغانستان څخه یو درجه مخکې دی او شمالي کوریا، سوریه، یمن او لیبیا د امتیاز له مخې تر افغانستان په ټیټو درجو کې شامل دي. د دې راپور له مخې په 2025 کال کې د نړۍ ډېری هیوادونه د فساد په کابو کولو کې پاتې راغلي او له 102 هیوادونو څخه 122 له 50 څخه کم امتیازونه خپل کړي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د راپورونو له مخې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د ترانس افغان اورګاډي پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکي او اقتصادي سروې د چمتو کولو موافقه منظور کړې ده. کاسپین پوسټ ورسپانې د ازبکستان د رسنیو له قوله راپور ورکړی چې د بین الحکومتي چوکاټ دغه تړون د ازبکستان د ترانسپورت وزارت، د افغانستان د ټول ګټو وزارت او د پاکستان د اورګاډو وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی. دا پروژه د اورګاډي د یوې نوې پټلۍ پر جوړولو متمرکز ده چې د ازبکستان نایب آباد به د افغانستان تر هرلاچي پورې نښلوي. دغه موافقه د 2025 کال د جولای په 18 په کابل کې لاسلیک شوې وه. له ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د اورګاډي د دغې نوې پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکي سروې راپور داس مال ورکول کیږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون دوشنبه د ازبکستان د مرکزی آسیا د نړیوال انسټیټیوټ د رئیس او د هغه هیواد د ولسمشر د مرستیال سلاکار جولان وهابوف په مشرۍ له پلاوي سره وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په عمان کې له امریکا سره په وروستیو خبرو اترو کې دواړه لوري جزئیاتو ته داخل نشول، بلکې د خبرو تمرکز پر عمومي موضوعاتو. د دې وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن د دغو خبرو د دوام د بهیر په اړه وویل چې باید منتظر شو او وګورو چې د راتلونکو اقداماتو په ترڅ کې دغه ډیپلوماتیک بهیر په څه ډول دوام مومي. خو د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي چې له ایران سره په خبرو کې د اعتراض کوونکو تاوتریخجنه ځپنه د خبرو یو موضوع ده. هغه د دوشنبه پورس د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې هیواد له سر اعظم نیکول پاشینیان سره په یو ګډه خبري غونډه کې د غراس ټینګار وکړ چې د ایران اټومي موضوع او ورته د سرو کرښو ټاکل یوازې د ولسمشر ډونالد ټرمپ کار دی. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن هالند نامیبیا ته د 2 وکټو په توپیر مات ورکړه. په بل لوبه کې نیوزیلند متحد عربی اماراتو ته په 10 وکټو شکست ورکړ. په دې جام کې د افغانستان دوهمه لوبه سبا چهارشنبه له جنوبی افریقا سره پلان شوې ده. افغانستان د یکشنبه په ورځ په دې سیالۍ کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته بایللې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. د شفافیت نړیوال سازمان د نوي کلنی راپور له مخې په افغانستان کې اداري فساد په 2025 کال کې د وړم کال په پرتله یو درجه نور زیات شوی. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرنیو د مرستو له کمیدو سره روغتیایي ستونزو ته اندېښنه ښکاره کړې. د دې اندېښنې ترڅنګ مو د یو شمېر افغانانو یو بل اندېښنه په خبرونه کې راخسته.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده.
د ګردیز ښار یوه سیمه د تراک د اوبو چدي ستونزه لري.
داسې خلک وو چې دغه ځودای کار دې وکړه د اوبو یې خورې می ګور کې جلکه ټولې د اوبو نه د برسره نه اوبه چې د کوم به یې مرزای وي دغه نمیک ته پیدا شوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران په تړاو د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې لرو. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپاړس امتیاز ترلاسه کړی دی. د دغه سازمان د 2014 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په 12 نمبر راغلی، وړم کال 14. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه شنبه د فبروري 10 خپل کلنی راپور خپور کړی چې له مخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 1.98 ځای نیولې او د 2014 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلوماتي د سو خپلواکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شاخص کې 0 د مفسد هیوادونو او 100 له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد مبارزې د نړیوال شاخص لمخې ډنمارک د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولې دی. دغه نړیوال شاخص افغانستان ته 14 نمبر ورکړي چې د 2014 کال پرتل افغانستان په جدول کې یو نمبر ښکته تللې دی. دغه ښکته تلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتېدل ښيي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزې کې د 2020 ودونو ترمنځ 1.98 زینیوالی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزې شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجی او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغېز وکړي او کنه؟ ځواب نه ده. ډېر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او له نړیوال بانک، IMF، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین د دې ډیو پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخې د 2020 هیوادونو له ډلې 122 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې ډیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتله کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلینډ 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لویو قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. راپور لمخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن لمنیتی سیاسي او جوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور لمخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواک څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه ده چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان په ټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې کې بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. دغه کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي دا اخراج شوي ماشومان له کورنیو څخه بیل شوي دي او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي په دې کې بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خپور کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنیو څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. دې کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور په ټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړې. کمیټې دغه راز په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بې اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیړي ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخه تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي 13 بېوزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي تورخم لاري ستنیدونکو شاوخوا 40 سلنه ماشومان دي چې ډیری له کورنۍ پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسون لمخې یو انسان د زیږون لورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستنه شوي کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دي ورته د زده کړو زمینه برابر شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش 14 کلن نورلا چې 2 میاشتې مخکې د خیبر پختونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره ایستل شوې. ازادي راډیو ته وویل
تبونه هلته پاتې شول پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي کمپ ته وایو چې مونږ ته فجیه راکړي دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شو په ورستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوي وایي سخت ژمی تجربه کوي. نوموړي وویل چې ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بېرته کړکۍ خلاصه کړو. بیا خونه یخېږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي، سینه بغل او زکام ناروغي لري.
یو شمیر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشتي د هغه هیواد له حکومت تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجی محمد نور چې په پېښور کې میشتي ازادي راډیو ته وویل
نو که پسرلی لاړ شي بیا موږ په خپل طبیعت ځو، خو که دغه ځمې کې موږ ته لږ سهولت پیدا شي د حکومت لخوا یا د بلې ادارې لخوا موږ ته باید کومک ملاو شي چې دغه ځمې د مهاجرین دلته ګرم تیر کړي، دغه مشکل دی. موږ
پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی خو په وروستیو کې دا لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډېر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅکله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکو اغیزمن کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي چې بودیجا او لا زیات ملاتړ برابر نشي، د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیایي ناورین پسې پراخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدل یوویشتمه خپور شوی راغلی، د تیر 2015 کال د ډسمبر تر نیمایي پورې د بشردوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 415 څلوېښت روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور له مخې دا روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 809 نوي روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل، خو د راپور پټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د بودیجې او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولی شي په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته ویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته. دیوای پخا بخو روختون ته به مو ټلیفون وکړ، هغوی به د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس را لیږه او له ولسوالۍ به موټر راتلو. موږ ولسوالۍ ته نږدې یو ساعت لار لرو، خو اوس دا اسانتیاوې نشته. یوازې هغه موټرې دي چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي، خو خلک بې وزله دي او بیکاره دي. ستونزې ډېرې او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سون توکي نشته، آن په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له ستونزې سره مخ کیږي. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغې کې متخصص ډاکټران نشته. دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د تبې، د وینې د فشار، نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې تر څنګ په وخت رسیدنه نه کیږي. کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یوه حامله میرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کیږي، نو ورته د درد د مخنیوي اتصور کوي، نو ورته د تقوی درمل تطبیقوي، بلکې عجلی کابل تاسوي.
په افغانستان کې روغتیایي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې مهال رامنځته شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو له مخې د تیر 2015 کال د ډسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې. د راپور له مخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,83,302 ثبت شوي پیښو له ډلې 325 مړینې رامنځته شوې. د راپور له مخې په همدې میاشت کې د شر یا سرخکان له 2,000 ډېرې پیښې ثبت شوي او له امله یې 10 کسان مړه شوي. دغه راز د ملاریا 2,28، د ډینګي تبې 340، شدید نسناستې نږدې 8,000 او د کانګو تبې 10 پیښې ثبت شوي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزوری هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې وړاندې کیږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو کمیدو ته اندېښنه لري. د راپورونو له مخې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د کورونا پیښې زیات شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه مې په جرمني کې د میش ډاکټر عبدالمتین صافي نظر اخیستی.
وقتی میگه هم در صاحب به داخل پر افغانستان ایران که بالخصوص ایران که دیر زیاد کرونا پیخی دلتا هم منگه لرو پر مطر منخانه که هم پر اینی که پا افتا که یا دو افتا که اومه ناروغ اتنان لرو دلتا هم پیدا شویدی. یعنی حالتا هم باید که امکانات دی موجودو سی چه پخامو چه تست تلو دو اجل دس وقتاتو که چه آقا لائم دو کرونا دی تستو که پی حساب بانی چه دان گوری چه که کرونا و چه مگر تدابی میچ کرونا وقتی دلو دلو سام نور آقا نزان رو ساتی بلوی مجالس تا اولاد نشی آقا کرانی که محفلی نوز یا محفل تا وانی چه چه سرایت بخم مخنیوه وشو ویتامین دی ویتامین سی میوی هر شای چه لگو دون استفاده او که پرستامول سپیرین یا
شدیدتر دی نسبت کرونا تا هم یو ویروس.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه مستقیما د ولسمشر ټرمپ لاس کې ده. هغه دا خبره د ارمنستان له سر اعظم نیکول پاشینیان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه او د هغې سری کرښې ټاکل په ولسمشر ډونالډ ټرمپ پورې اړه لري. جی ډی وینس د دوشنبه په ورځ د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې په ایران کې د لاریونو او د معترضینو تاوتریخجن ځپل هم د واشنګټن او تهران د استازو ترمنځ د بحث وړ موضوعاتو یوه برخه ده او یادونه یې وکړه چې وروستۍ پریکړه به ډونالډ ټرمپ پورې اړه ولري. هغه زیاته کړه هر څوک د مذاکراتو له عمومي او رسنیزو معلوماتو خبریږي، مګر یوازې د امریکا ولسمشر پوهیږي چې د دوغو خبرو اترو څه نتیجه غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف ارمنستان او آذربایجان ته په سفر تللی دی. اخو د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګرام چې د ډونالډ ټرمپ ملاتړی دی، د امریکا سیمه ییزو متحدینو ته لیکلي چې په ایران کې د اوسني وضعیت د ساتلو لپاره د هغوی لیوالتیا هم د امریکا د ملي امنیت ګټو سره په ټکر کې ده او هم له عزت او انسانیت سره اړخ نه لګوي. ښاغلی ګرام دا بیان په ایکس پاڼه کې څو ساعته وروسته له هغه ولیکه چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له سی این این ترک سره مرکه وکړه. د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي سناتور ټینګار وکړ چې باید سیمه د ایرانیانو د وژنو مخه ونیسي او د آیت الله په وړاندې ودرېږي. ګرام یو ځل بیا د ایراني خلکو سره د ډونالډ ټرمپ ژمنې ته اشاره وکړه چې مظاهره ته دوام ورکړي، مرسته را روانه ده او زیاته کړه هغه د تاریخ په سم اړخ کې ودرېده، زه هغه په خپلې خبرې ولاړ سړی بولم. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان سی این این ترک ته وویل سیمه بله جګړه نشي زغملی، زموږ ټول یاسې د پوځي شخړې د مخنیوي لپاره دي. هغه په ایران کې د لاریون کوونکو د وروستۍ وژنې او د رژیم د بدلون په اړه د کوربه د پوښتنې په جواب کې وویل د ده په اند د ایران حکومت به په یوه هوایي برید سره نسکور نه شي، بلکې سیستم به یې کمزوری شي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یوه زاړه کاریز اوبه کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحي اړخه پوره پاکې او د څښاک وړ دي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلې یو پوهنتون مینې عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحي اوبو له نشتونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې همې اوبه کمې دي او همې سرچینې ککړې شوې چې په ټوله کې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړې دي. د ګردیز ښار دستګری فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه زګه ټول د ښکارې ته ځي، دا اوبه چې موږ وړو تعویر کو سره تعویر کوم هیڅ تکلیف ورته پیدا کیږي، ټول د خلی ناس او مسمون اسایي اوبه موږ نه ځي، دا زمون اوبه ګندونه اوبه دي دا پیپ کار بهيږي. یو دغه وخت کې د اوبو سره مشکل یو وړي مسم کې چې په وړي وی بخي دا اوبه د لاس بجو پورې موږ ته اوبه راوونی بعد لاس اوبه او بجونه دا اوبه کاته شي.
د ګردیز خار د عسکري فامیلې ختیځ لوریتش تکاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډېر ستونزمن وي چې سرپرستي سپینګیری سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیری دي زوړه دي څوک راوړلی نشي، زنه زنانه زوړه دي، زنه ماشومان وړه دي. دای کی کوریز دغه کوریز ته دا ګوري دغه ډیر پرونه دی بار کوریز دغه وچ ده کی کله وی کله نه دا کوریز په ور د وړي کی وچیږي ډیر او به داسې وچیږي نه چې مکمل وشي خو به ډیر کام وي. دولت نه دی موثق نه دا خوښ لري چې بلکې کورو تر ته تیری کی.
د ګردیز دغه غوسی مو سدون کی چې حالت د څخ پاک یو بنشته وای په دې سیمو کې کړي ډیر نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل سدون کی ایوب خیل ویل
دا څخ دوی چې دغه زړای کار دی وکړ دی وبو خوره میګور کې جلکای ټولې د غوبونه د برسرن او بچ د کوم بی مرزایوی دغه نمیک ته پیدا شوه به زور او بوت مجبور یو می سور پی والا کوي چې ځکه میګو بو بارغه کو بی واسطه د ټول خلک بی واسطه دی.
بلوري ته د ګردیز خار د اوبو رسولو امریت مسؤلین وای د محل د اوبو د دوه شبکو اړوند ساحې تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوی جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له اوبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز خار د اوبو رسولو شبکې مشر مولوي فضل حامد مستقیم وای
چې دای سرویګانی دغه مو تر سره کړی دی پراتلون کی 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 مونگ دی اداری اڑوند نی یا دی اقتصاد ریاست تر شتل لاندی کوم اساس فعالیت کی وی اوختنی متریکڑی دی حسم ول کوخخ مودا هر هغه نقطه چې غلطا دی پکتیا ولایت خاریان یا اوسیدون کی ضرورت ولری ان شاء الله مو پورا کوخخ کو چې وی ته دی پاکو بوستون ز وی اورته حل
یاد دیوی په افغانستان کې دوامدار وچکالی دی اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمی شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
یوشمیر بیوسل افغانان د روشی را رسیدو اندیشمن کړي. دوی اساسی رډو توبیل چې روشی ته د خوراکي موادو برابرولو ته اندیشنه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روزی ته د ګوتو شمار راسي پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سوړ موسم سره هممهاله د روزی لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل کار اوسیدونکي او د خپلې دولس کسیسې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پخو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده. نو موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې را رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ورته خبره مطرح او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانې، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم، او زمونږ کارونه کمزورې دي او په باد باران کې خو بېسه کمزورې، کله چې باد باران وي بیا خو بېسه په کور باندې پراته یو، او د روژې لپاره خو هیڅ نه لرو. او که موږ سره د موسسې او یا د شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه نو بس موږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندویه سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټلې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي.
دولت بنسٹوں سرمایہ دار خلق دی مبارک میاش کی خلق الاس نوی کی منگ اختلا ٹولن لرو خیر رسمی ٹولن ځوانان زمونږ اکثر سوشل مسافر دي، یا په افغانستان کې څوک په کار باندې بوخت دي یا سرمایداران دي، دوی نه موږ د میشتانه هر میاشت د فنډ اخلو او بیا د خپل کور کلي کوم بېوزل خلک چې دي د دوی لاسنیوی او مرسته کوو. پنځه ورځې یا څلور ورځې مخکې درې څلور لکه افغانۍ توزیع هم وکړه، د همدغه بېوزلو غریبانانو ته د دې په خاطر ورکړي چې روژې ته آمدګي ونیسي، خو دا بسنه نه کوي.
که څه هم د روزې میاشتې کره نېټه لا مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دوه مشخصي کې، خو د جنترۍ له مخې سږ کال 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي، چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي، چې اکثره یې لا بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکار یو سره مختی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.